द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रान ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दा नंद गुल रस काल दुजरा वलसम द नवंबर द मियाश्ती दियार लसम नेटा दा دا وقت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې پنځه بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان سره محکمې له حکومت څخه په هیواد کې د بيدرکه شویو کسانو په اړه معلومات غوښتي محکمې ویلي کانی ول شویو کسانو کوم جرم نه وی کړی نو ولې تر دې مهاله نه پریښودل کیږي
حکومت سړی وایي چې د 45 داسې انټرمنټ سینټرز او ټرایبل ایریاز کې شته او 3000 کسان هلته پروت دي او هغه مړ کیږي
ملګری ملتونه وایي په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د ختمولو لپاره به دواړه هیوادونو له د پولیو مخنیوي په هڅو کې همکاري کول وي
او د عراق او عراق پر پوله د یکشنبې په ورځ یوه زلزله شوې چې تر 300 زیات کسان پکې مړه او 2500 نور ژوبل شوي دي
قدمونه اوریدونکو د خبرونو تفصیل ترازو یو وړې شاندوی رسته
د پاکستان سترې محکمې له حکومت څخه په هیواد کې د بيدرکه شویو کسانو په اړه معلومات غوښتي محکمې ویلي کني ول شویو کسانو کوم جرم نه وی کړی نو ولې تر دې مهاله نه پریښودل کیږي په پاکستان کې د بشري حقونو د ادارې یو کارکونکي امینه جنگجوا وایي په قبایلی سیمو کې 45 مرکزونه دي او له 3000 څخه زیات کسان پکې پراته دي چې څوک یې پوښتنه نه کوي د بشري حقونو کارکونکي او د بيدرکه شویو کسانو خپلوان وایي چې زیاتره بيدرکه شوي کسان د حکومتي ادارو لخوا نیول شوي دي خبر جاتوي چې زیاتره بيدرکه شوي کسان په بلوچستان او د پښتنو په نورو سیمو کې دي
په نړۍ کې اوس دوه هیوادونه پاکستان او افغانستان کې د پولیو وارث پاتې دي سکال نومبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې د پولیو 14 نوي کیسونه رپورټ شوي چې پکې 9 په افغانستان کې او 15 په پاکستان کې رپورټ شوي دي ملګری ملتونه وایي په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د ختمولو لپاره به دواړه هیوادونه د پولیو مخنیوي په هڅو کې همکاري کول وي د پولیو ویکسین پر ضد منفي پروپاګاندا ویکسین ټیمونه باندې بریدونه او ناامني هغه وجوهات دي چې له وجې دغه سیمونه پولیو وایرس لا نه دی ختم شوی او بل خبر چې د پاکستان مخکینه نه اهله کړ شوی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د رور پنجاب وزیر اعلی شهبا شریف پر ضد د حدیبیه پیپر مل د قزینی او ریدونکو سترې محکمې ډلې ماته شوې ده د دریو قاضیانو ډلې مشر جسټیس آصف سید کوسا د حدیبیه پیپر مل د قزینی او ریدو بخنه غوښتي ده او دغه نه جدا شوې ده
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي ویلي د ناټو غړو هیوادونو پاکستان ته په ډاګه پیغام ورکړی چې د ترهګرو ملاتړ پریږدي بهرامي تیرونی په بروکسل کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه بیرته په ستنېدو د یکشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې خبرې کړې دي نوموړي ویلي د ناټو په غونډه کې پریکړه وشوه چې باید د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشار نور هم زیات شي د نوموړي په وینا غونډې پاکستان ته ښکاره پیغام ورکړو چې باید د ترهګرو ننګه پریږدي او هم په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځي له منځه یوسي
د پاکستان پوځ ویلي د افغانستان سره په پوله پرته باجوړ ایجنسۍ کې د پوځ په امنیتي پوستو ترهګر برید کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي په دغه اقلمانی نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې
د پاکستان د پوځ په وینا د افغانستان د خاورې نه ترهګر برید نن شوی دی او د پوز په جوابي ډزو کې د اتونه تر لسو پورې ترهګر وژل شوی هم دي د پوز بیان د سانګې آی ایس پی آر ویلي ترهګر بیرته افغانستان لوري ته تښتېدلي او په تېښته کې 100 ترهګر ژوبل شوي هم دي د وژل شوو پوځیانو پیژنګلو د کیپټن جنید حفیظ او سپایي راهم په نومونو شوی ده آی ایس پی آر ویلي په پوره افغانستان لوري ته پرتو علاقو کې حکومتي عملداري نشته ځکه د هلته نه ترهګري دې لوري ته بریدونه کوي تلو نیوز د کونر د پولیس مشر جمعه ګل همت له قوله ویلي په تیرو 24 ساعتو کې د پاکستان پوز د یو سل 40 نه زیات توغندي داغلي دي پولیس مشر د توغندو وشتو پیخه کې د یو تن د جوبلېدو پخلی کړی دی د شلتان ولسوالۍ خلکو ویلي د شنبې د ورځې نه 50 توغندي دغلته لګېدلې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته وخت په وخت د ترهګرو اوړېدو راوړېدو خبرونه مخې ته راځي دواړه ملکونه د یو بل د خاورې د بل په ضد ترهګرۍ لپاره د کاری د تورونه لګوي او دواړه یې رد هم کوي. پاکستان د تیر کال راهیسې د ډیورنډ په کرخه د اسغن تار لګول پیل کړي دي چې پوله خوندي کړي، خو د هغې تر څنګ د پولې د پورې غاړې د بریدونو ادا هم کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په سهار د استرالیا له لومړي وزیر سره دوه په دوه خبرې وکړي، خو په دغو خبرو کې دریم کس یعنی د جاپان ولسمشر شینزو آبه ته هم بلنه ورکړل شوه. دغه بلون طبقو ته کوي چې د سیمې د امنیت په ځانګړې توګه د شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک میزایلو د ګواښونو په وړاندې باید درې واړه هیوادونه سره ټینګې اړیکې ولري. د جاپان ولسمشر وویل زموږ لپاره مهمه خبره دا ده چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره درې اړخیزو همکاریو ته زور ورکړو. په ورته وخت کې د آرام سمندر لویدیځ ته د امریکا جنوبي کوریا او جاپان د سمندري ځواکونو لخوا د خپل ځواک د خودلو لپاره تمرینونه پیل شوي دي چې د امریکا د الوتکو د لیږد دریو سترو بیړیو هم پکې ګډون کړی. همدارنګه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ایران او عراق پر پوله د یکشنبې په ورځ یوه زلزله وشوه چې تر 300 زیات کسان پکې مړه او 2500 نور ژوبل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو نن د دوشنبې ګل په ورځ په دې اړه خبرې کړې دي چې زموږ همکار رحمان بنری مترې خبروي.
د ایران سرکاري مطبوعات وایي د زلزلې د لاسه تر اوسه پورې 301 کسان وژل شوي دي او د غربي کرمنشاه صوبې په سرپولیزاب سیمه کې تر ټولو زیات زیان شوی دی. په زلزله کې نږدې 6000 کسان ژوبل شوي هم دي. د چارواکو تر مخه په اغیزمنه سیمه کې د امدادي کارونو لړۍ شروع شوی ده. د امریکې د جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې زور 8.3 او مرکز یې د عراق حالا بجا عراقي کردستان سیمه وه. په عراق کې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو شمیر 9 دی، خو ګڼ شمیر کسان ژوبل شوي هم دي. د عراق کردستان حالا بجا خارګوټي چې د ایران پولیس سره لګیدلې دي دغې زلزلې زیات اغیزمن کړی دی. د چارواکو تر مخه د زلزلې زور تر د ترکی او اسرائیل پورې رسیدلی دی.
د جنوبي کوریا فوج د ګل په ورځ ویلي د شمالي کوریا یو پوځي د خپل ملګرو لخوا په ډزو په داسې مهال کې زخمی شوی کله چې هغه جنوبي کوریا ته په پوله راوخته. د بیان تر مخه دغه پیښه د پانمون جام سیمه کې راپیښه شوې چېرته چې دواړه هیوادونه بیلیږي. جنوبي کوریا وایي دغه عسکر د شمالي سیمې نه جنوبي سیمې ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د شمالي کوریا په زرګونو عسکر په جنوبي کوریا کې سیاسي پناه اغستې ده.
د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ټلواله وایي دوی به له یمن سره ځینې هوایي ډګرونه او سمندري بندرونه د بشري مرستو د تېرېدو لپاره بیرته پرانیزي. دغه ګام یوه اونۍ وروسته له هغې پورته کیږي چې یاد ټلوالې هغه وخت په لنډمهاله توګه له یمن سره ټولې لارې وتړلې کله چې له یمن څخه په سعودي عربستان باندې یو توغندی وتوغول شو. سعودي چارواکو په ایران باندې تور پورې کړی و چې دغه توغندی ایران په یمن کې د حوثي په نامه یاغیانو ته ورکړی وه. د سعودي تر مشرۍ لاندې ټلوالې په یوه بیان کې ویلي دي لومړی به هغه لارې پرانیزي چې د یمن د حکومت تر ولکې لاندې دي.
سعودي عرب هغه رپورټونه رد کړي چې ګینی بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خپل ولی عهد زوی یعنی محمد بن سلمان په حق کې د تخت نه کوزیږي. د سعودي عرب یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی بلومبرګ خبري ادارې سره په خبرو کې ویلي د دې خبرې هیڅ امکان نشته چې هغه تخت پرېږدي. هغه وویل چې په عامه توګه کې د سعودي عرب بادشا ناروغه هم وي خو تر مرګه پورې خپله دنده ترسره کوي. د سعودي عرب په تاریخ کې یوازې یو بادشا شاه سعود بن عبدالعزیز په 1908 کې د خپل کورنۍ په فشار د خپل ورور شهزاد فیصل په حق کې د تخت نه کوز شوی وو.
په اروپا کې په یو وتلي مسلمان عالم باندې د جنسي زورونې تورونو د اروپا ډیر مسلمانان حق حیران کړي دي چې ډول ډول غبرګونونه ورسره ملګري دي. په سویس کې زیږیدلی طارق رمضان په آکسفورد پوهنتون کې له استادۍ څخه تېره اونۍ وروسته له هغې رخصت واخیست چې د دوه فرانسوي مېرمنو لخوا پرې د جنسي زورونو تورونه ولګېدل. په 55 کلن رمضان باندې ورته تورونه په سویس کې هم لګېدلی دي خو خپل رمضان دغه ټول تورونه رتوي.
د سپین وزیر اعظم ماریانو راهوی د اتوار پر د کاتالونیا دوره کړې ده. په دغه سیمه کې د سپین مرکزی حکومت مکمل اختیار پر ځای کېدو وروسته دا د ښاغلي راهوی کاتالونیا ته وړمبې سفر و. برسلونیا ته د سفر نه د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې په ښار کې د سپین نه د ازادۍ غوښتونکو غورځنګونو خلکو هم مظاهرې کړې وې.
او روسي خبردا چې اروپایي ټولنې د دوشنبه یا ګل په ورځ په وینزویلا باندې د وسلو او اقتصاد په برخه کې بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برسلز کې دغه بندیزونه د تیرې میاشتې د سیمه ایزو ټاکنو په غبرګون کې اعلان کړل، د کوم له امله چې د وینزویلا بحران نور هم زیات شوی دی. په وسلو بندیز د دې لپاره لګول شوی، هسې نه چې د وینزویلا ولسمشر نیکالوس مادورو یې د خلکو د ځپلو لپاره وکاروي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د وایس اف امریکا ډی وی ناوري د خبرونو نخبنی غږ د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واوریدل، د پاکستان سترې محکمې له حکومت څخه په هیواد کې د بدرکه شویو کسانو په اړه معلومات غوښتي. محکمې ویلي کې نیول شویو کسانو کوم جرم نه وی کړی نو ولې تر دې مهاله نه پریښودل کیږي. له اسلام آباد نه پرې د ډی وی خبریال اورنګزیب دا راپور رسولې.
د بیدرکه تنانو په حق له د یوې مقدمه اورنه نن سترې محکمې کې شوې ده، او دوه کسیزه بنچ مشر جسټس اجاز افضل حکومت ته ویلي دي په هیواد کې موجود د بیدرکه شوې خلکو لپاره د بهرنیو مرکزونو تفصیل عدالت ته وړاندې کړی شي، او عدالت دې نه خبر کړی شي چې د تنانو جرم څه دی، او کچره څه جرم یې نه دی کړی نو بیا ولې په دې مرکزونو کې ساتل شوی دي. د بیدرکه تنانو په حق له خواص جمع کوونکی امن مسعود جنجوا د اورنې حل ډیو ریډیو سره شریک کړی دی، او ویلي دي د سترې محکمې د دوه کسیزه بنچ دا حکم تیر میاشت شپږویشتمې نیټې هم ورکړی و، خو نن حکومت له خوا وکیل د دې تفصیل عدالت ته نه دی ورکړی. عدالت په دې ویلي دي چې راتلونکي اورنه کوم بچې دو اونو پس کیږي هغه کې د ټول تفصیل عدالت ته جمع کړی شي. امن مسعود جنجوا د بیدرکه تنانو په حق له جوړ شوی کمیشن باندې هم بې اطمیناني څرګند کړې ده، او ویلي دي آخري تمه یې هم عدالت نه ده. د اورنې او بیدرکه تنانو لپاره جوړ مرکزونو تفصیل امن مسعود جنجوا سداسي ورکوي.
دا سی خلق اشتا او دا پشاور کوٹ ہائی کوٹ دا ویب سائٹ باندیم دا دی لسٹ اشتا نو دا 2011-2012 کے دا کسونا آلتا شویو اور انٹرمنٹ کے دا کنفیشن راغلی اوچے دوم را کسانو دلتا اشتا نو اگر ٹائم نا او دی ٹائم شو آغا حکومت سڑے وی چے دا 45 دا سی انٹرمنٹ سینٹرز آغا ٹرائبل ایریاز کے اشتا اور 3000 کسان التا پروت دے آغا مڑکی گی یو زما پیٹیشن ہم پروت دے چے آغا 98 ڈیڈ باڈیز ماندے شوے دی آغا اس پورے آغا ہیرنگ نہ دے ملا شوے خیال دا دے چے سپریم کورٹ لدا پکار دے چے دا کسونا بدل تگر دی سپریم کورٹ کے لگ پریشر موجود دی آغی پا احکامات باندے لکشن تے عمل کی گی کمیشن احکامات باندھے کوئی اس کام عمل نہ کی.
پاکستان کې رپورټونو تر مخه په زرګونو خلک بيدرکه دي، او اکثر له د دوی خپلوان استخباراتي دارو باندې د دوی په زور بيدرکه کولو تور لګوي. تیر ورځ لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند یو سېنېټر فرت الله بابر هم دا غوښتنه کړې وه د خلکو په زور بيدرکه کول باید چې جرم وګرځول شي. دا غوښتنه داسې حل شوې ده چې ملګري ملتونه روانې میاشتې به د نړۍ د بشري حقوقو جاج به اخلي، او پاکستان به ورته هم خپل کامی رپورټ وړاندې کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نو قدمونو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې له حکومت څخه په هیواد کې د بدرکه شویو کسانو په اړه معلومات غوښتي، او په ورته وخت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې کارکونکې امینه جنگجوا ویلي دي چې د بدرکه کسانو د ساتنې مرکزونه ځای پر ځای جوړ شوي دي چې په زرګونو کسان پکې پراته دي. په دې موضوع د سیړلو لپاره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د مال په سټډیو کې دی. کاکړ صاحب، ستړي مشي؟ او د امینه جنگجوا د دغه اداو په اړه حکومتي چارواکو تر اوسه څه ویلي دي او څنګه؟
ډیره مننه کورودان. تر اوسه پورې خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د دغه داګانو پخلای کړی دی. خو د امینه جنجوه چې کوم خبره کړې ده، د پخپله هم د بشري حقوقو لپاره کار کوي او د بيدراکه خلکو د راخوشي کولو لپاره د یو سازمان مشري هم په غاړه لري. دغه ایده بیخي نوې ده او حیرانوونکې ده چې یوازې په قبایلي سیمو کې 15 داسې مرکزونه دي چیرې چې بيدراکه خلک ساتل کیږي. هم که وکتل سي څه وخت چې په سواد کې د وسلوال طالبانو په خلاف پوجي عملیات روانو، له هغه ځایه هم په زرهاو کسان بے درکه کړل سو او بیا راپورونه چې دی په بیلابیلو سیمو کې ایشول سوي دي، په بیلابیلو مرکزونو کې ساتل سوي دي او له هغه ځایه څخه دی بیا ورورو خوشی کېدل. خو لا تر اوسه هم له سواد څخه چې کوم راپورونه دي په زرهاو کسان لا تر اوسه بے درکه دي. دغه رنګه کې شمالي او جنوبي وزیرستان ته وګورو، هم د عملیاتو په محل یو شمیر خلک چې اور باندې د توندراو سازمانونو سره یا د اړیکو تور دی یا د هغوی د پلوي توپ تور دی یا د خواخوږی تور دی، دا ټول خلګي هم خپل کورونه څخه پورته کړی دي په بیلابیلو سیمو کې یې شدي. د هغوی خپل خپلوان چې دي د دې په حق کې حتی احتجاج هم نسی کولی، یو مظاهره یو لاریون هم نسی کولی په دې چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر تور قانون دی. او بل مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو ته لکه څنګه چې امنه جنجوه اداګانی کوي، خو د دغه مرکزونو په اړه سړی څېړنه وکړي هم هغه به ګرانه په دې وي چې دغه سیمو ته د آزادو خبریالانو تاګ باندې بندیز دی، د بشري حقونو د سازمانونو هلته په تاګ باندې بندیز دی او همدارنګه نور نړیوالې مرستندوی ادارې چې دي د دوی هلته په تاګ باندې بندیز دی.
مننه کاکړ صاحب. د بدره کسانو راپورونه یوازې له بلوچستان، پښتونخوا او له قبایلي سیمو څخه راځي، نو د بدره کسانو لپاره دغه ادارې چې په پاکستان کې د تنظیمونه، آیا دوی تر اوسه پورې په دې اړه څه غبرګون ښودلی ده؟ څه ویلي دي؟ که څنګه
د بدره کسانو لپاره یو منظم سازمان کې لیدل کیږي یا یو غورځنګ لیدل کیږي، هغه یوازې په بلوچستان کې په نظر راځي چې هلته یو رسمي سازمان موجود دی او غیر دولتي سازمان دی او دوی په واري واري باندې احتجاجونه هم کوي. لانګ مارچ په اصطلاح باندې، یعنی اوږد لاریونې له کوټې څخه بیا تر کراچۍ، لاهور او اسلام آباد پورې هم کړی دی چې ونړیوالو ته وښیي چې د دوی خلک هلته په زور بې درکه کړل کیږي. په بلوچستان کې د بې درکه کسانو د راخوشي کولو لپاره چې د سازمان مشر دی ماما قدیر بلوچ، له موږ سره په وارو وارو په مرکو کې ویل چې تر 60,000 زیات بلوچ فعالین چې دی هغه بې درکه دي په بلوچستان کې. همدارنګه د هغه اوس تازه حال چې موږ ته ویل دی، وایي چې اوس د بدرکه کسانو مړی چې دي، مخکې به تشدد ور باندې وسو نو هغه خراب مړی به د سړک لغړو یا په دشتو کې غورځول، خو اوس دغه مړی دی وایي چې سوځوي. که څه هم حکومتي چارواکو د دې ردونه کړې ده او وایي چې دا رنګ هیڅ نشته، خو ماما قدیر بلوچ وایي چې په اواران کې، مشکې کې او جاو سیمو کې چې د بلوچستان لري پرتی سیمې دي او د ایران او پولي ته نږدې دي، هلته د بلوچ فعالینو مړي سوځول کیږي. همدارنګه دی وایي چې تر 10,000 زیات بلوچ فعالین چې دي هغه وژل سوي دي د کال 2006 څخه بیا اوس تر 2018 پورې. یو بل مهمه خبر چې درته وکم هغه دا ده چې که څه هم داسې د بدرکه خلکو لپاره د ژغ پورته کولو لپاره یو رسمي سازمان یا غیر دولتي سازمان د بلوچستان ماسي او بل ځای، خو د بشري حقوقو تنظیمونه په وخت وخت باندې هم دغه رنګه ژغه کوي چې په پلاني سیمه کې خلک بې درکه دي او دومره خلک بې درکه دي. هغه په کراچۍ کې هم خبره کوي، هغه په لاهور کې هم خبره کوي، د پاکستان په هر برخه کې، هغه په پښتونخوا د پفاټا دارنګ او په ورستیو کې څلور داسې لیکونکي دا چې لیکلي، یعنی ډېر، یعنی آزاد فکره خلک وو چې بلاګرز ورته وایي، هغه هم بې درکه سوي وو. په هغه کې ډېر مشهوره بلاګرز چې وو هغه عاصم سعید دی، سلمان حیدر دی، وکاس ګورایا دی، احمد رضا نصیر دی، دغه بې درکه کړل سوي وو. په دې کې خو بیا دی پښتنې هم ځینې کړې وي او حال په ټولنیزو مطبوعاتو باندې، رسنیو باندې دا غوی په حق له کمپین هم چلیدلې په نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ کې، دا غوی په حق له مقالې او خبرونه هم چاپ شوی وو. نو یو کمپین و چلیدې، نو ځکه غوی خوش کړل سو د ر خوشی کې دوه ورسې د سملاسي ویل چې پاکستانی استخباراتو تشتولې دي، یعنی تورې هم بیرته په پاکستانی استخباراتو، او دی ویل چې دی یوازې لیکنه کول چې په پاکستان کې د نظام بدل کړل سي د خلکو د حقونو ژغورنه،
یعنی د قلم خلکو ټوپک خلک نو
د هو د کلام خلکو. نو په دې کې بیا دوه په دې کې بریالي شوی دي چې له پاکستان څخه ووزي، یو په سنگاپور کې او بل په د سکندینیویا یو هیواد ناروې په هغه کې اوس پناه اخیستې ده هلته ژوند.
ډیره زیاته مننه نصیر احمد کاکړ له مفصل راپور څخه.
ډیره مننه له تاسو څخه.
درمن اوریدونکو تاسو دی ورډیو ته وګې وځو اسلام آباد ته، چرته چې د کامن کونسل اف کامن انټرست یعنی د شریکو مفاداتو شورا یو غونډه روانه ده. د غونډه کې نن خبرې کیږي چې د عام انتخاباتو لپاره کم حلقه بندي چې ده پاغي څنګه وشي، په دغه باندې خبرې روانې دي. زمونږ خبريار پیر ولای چا د وخت زمون سره ټلیفون په لاین باندې زمون سره موجود دی، او دغه سره به په دغه خپل باندې خبرې کوو. پیر ولای، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. پیر ولای، چا تاسو ته زمونږ غږ راځي؟ پیر ولای، چا تاسو ته زمونږ صحیح زمونږ په خیال زمونږ سره ټکنیکی ستونزه ده، په دغه عقل باندې به مونږ هغوی سره بیا رابطه کوو. خو تاسو ته وایو چې د دې نه وړاندې د پاکستان پیپل پارټۍ هغه رپورټونه هغه تجویز چې دی هغه رد کړی و چې راتلونکي انتخابات د کال 2023 کې چې کیږي هغه دی د نوي حلقه بندۍ یا د سرشمیرنې په عمل کې وکړي شي. په دغه کې د پاکستان 205 خیبر پختونخوا او بلوچستان ته لس سیټونه زیات چې دی هغه ورکړی شوي وو، او دوی غوښتل چې د پنجاب سیټونه چې دی هغه دی راکم کړی شي. خو د پاکستان پیپل پارټۍ ګوند مشر خورشید شاه کم چې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر هم دی، هغه دا چې دی دغه تجویزونه رد کړي وو، ویلي چې د سیند سره زیاتې شوې دی. هغه وایي چې د سیند شمیره چې ده هغه د خلکو زیاته ده، خو په دغه سرشمیرنه کې د هغوی کم نمایندګي چې دا هغه صحیح نه ده خودل شوی، دا هغه هغه تعداد چې دا هغه صحیح نه ده خودل شوی. نو زمونږ سره زمونږ بیا رابطه شوی د پیر ولای چا سره کم چې زمونږ خبريال دی، هغه په اسلام آباد کې موجود دی، دغه غونډې حال براته وای. پیر ولای چا، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
مننه جی.
پیر ولای چا، درته وای چې دغه غونډه په اسلام آباد کې وس روانه ده. مونږ خپل اوریدونکو ته وای چې دغه غونډې کم مرکزی کم خبره چې دغه دار چې په دغه عام انتخاباتو کې د حلقه بندۍ باندې خبر وکړي شي، نور تفصیل زمونږ اوریدونکو ته تاسو شریک کړئ.
بالکل جی، دغه یوازینی ایجنډا ده د دې غونډې مشروالي وزیر اعظم شاید خاکان عباسی کوي. د ګټو مفادات شورا د دغه غونډې او د کې د سلورو وانو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي، او کوم اړوند مرکزی وزیران دي اغیم پکې موجود دي. ډیره مهمه غونډه په دې باندې مده چې پاکستان کې چې کوم سرشمیرنه شوې دي او دغه غیر حتمی نتیجې کوم مخه تراغلي دي، نو د هغه په اساس باندې هم روانه میاش کې هم په دې ورځو کې د نوې حلقه بندولو لپاره آئینی بدلون شې دي، هغه د پارلمان نه منزورول ضروری دي ډیر زیات. او پیپلز پارټي چې کوم حکومت مخالفه ګوند دي، نو هغه دا وختنه کوله چې دغه آئینی بدلون نړوان دي پارلمان کې د دې منظورې نړوان دي، د دې منظوري د شریکو مفادات شورا غونډه کې د دې واغستلې شي. نو په دغه وختنه باندې د اجلاس را بلل شوی دی، او د کې د پیپلز پارټي چې کوم وزیر اعلی دی د سند ایالت.
زما په خاصه ټیکنیکی ستونزه را د پیر ولا چار ټلیفون چې دی هغه کټ شوی دی. موږ دوباره هم کوشش کوو چې دغه سره رابطه وکړو، دغه عقل باندې نور تفصیل واخلو. څنګه چې تاسو په لګې خبرو کې واردل چې د هغه ویل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرق کې د دغه غونډه روانه ده، او دوی کوشش کوي چې په زید دي چې د مخکې چې آئینی بدلون شي، نو د دغه قومي د ګډو مفاداتو کمیټه یا شورا چې دغه نه دغه منځوري ډیره ضروری ده. دین وړاندې آیا صادق کم چې د قومي اسمبلی سپیکر ده، دغه په مشرۍ کې دا ټاکل شوی و چې راتلونکو انتخابات به د نوي سرشمیرنو په رڼا کې کیږي، او پاکي کې به پنځه خیبر پختونخوا او بلوچستان ته زیات سیټونه ورکول کیږي، خو د سین سیټونه چې دی هغه پر ځای ساتل شي، او د بلوچستان د پنجاب سیټونه چې دی هغه رقم کړی شي. مونږ به کوشش کوو چې دا غوسه رابطه وکړو، خو د هغه دمه باندې مونږ زموږ خپل جواب چې مونږ به یو بل رپورټ تلل شو.
مننه درنو قدرمن اوریدونکو، تاسو امریکا غږ ډیوی خبرونې ته غوږیاست. تاسو کولای شئ موږ سره په فیسبوک هم ملګری شئ. زمونږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی یا پته ده VOA Dewa، او همدارنګه تاسو کولای شئ Dewa د ډیوی ویب سایټ ته ولاړ شئ، او زمونږ راپورونه او همدارنګه زمونږ خبرونې په ژوندۍ بڼه او همدارنګه هغه خبرونې چې ثبت شوې دي هغه واوري، او زمونږ د ویب پاڼې ادرس دی voadewaradio.com. او اوس راځو یو بل مهم راپور ته، اسلام آباد ته، چې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک په نامه کوم مذهبي ګوند چې د تیرو څو ورځو راهیسې دغلته لاریونونه او مظاهرې پیل کړي دي، او حکومت د هغوی په غبرګون کې اسلام آباد ته ټولې پرتې لارې تړلې دي. د دغو لارو له تړلو سره خلکو ته کومې ستونزې رامنځته شوې دي؟ دا بل اسلام آباد څخه رابعه پیر په راپور کې واوري.
د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال د هغه داو باوجود چې په اسلام آباد کې روانه د دوو مذهبي ګوندونو د ناستې معامله به د خبرو د لارې هواره کړي، اوس هم دغه خلک پر ځای ناستې د پنډي اسلام آباد اوسېدونکو د سخت ستونزو سره مخ کړي، او تک را تک د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال تیر ورځ هلي سرګندې کړې وې چې حکومت به د خبرو وروسته د پنډي اسلام آباد پر لوی سړک موجود د خلک لري کولو کې کامیاب سي، خو څه داسې ونه سو. د خلک د رس لري چې د ټاکنو اصلاحاتو په بل کې د سوګند په اړه کېدونکي بدلون دي ختم کړي سي، او د زمواره په ضد عملیات وکړي سي. د ناستې غړي فیض محمد وایي
دا مونږه تقریبا د 15 شپږ ورځو نه درنه شروع ده. عوام غریبانو ته ټیک د ارزي تور تکلیف دي. بهر حال حکومت له پکار دي ک یو وزیر لر کې اس قیامت نه نازلېږي.
تیر ورځ د ډلی مشرانو د قانون وزیر زاهد حامد په ضد ګامونو نه پورته کولو په صورت کې د دوی کورنۍ په نقشه کولو دړکه هم ور کړې وم. بل پلو ته ماشومان سکولونو ته نه ځي، خلک دفترونو ته نه سي تلی، هسپتالونو لارې تړلې دي، خو څوک د پښتنې والا نسته. او پایتخت د تیرو څو ورځو راهیسې د مذهبي ډلو د 1500 څخه تر 2000 تنانو پر رحم او کرم پرېښودل شوی دی. د لارو د تړلو د وجې په تیرو ورځو کې یو اته کلن ماشوم په وخت هسپتال ته په نه رسېدو مړ شوی هم و. او د دغه ماشوم د پلار په خواست د تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوی او د دوی د جماعت د نورو زمووارو په ضد د قتل مقدمه درج کېدو سره دوی نوري مقدمې هم درج کړې سوې وې. خو د فیض آباد پر پل ناست د دغه خلکو په ضد داسې ښکاري چې د اسلام آباد انتظامیه څه عملي ګامونه پورته کولو ته تیاره نه ده. سکول ته تلونکي ماشومه شایسته زیب وایي
د لارې بندې دي، مې د سکولو اګزامز دي، جمعې په ورځ بندیم چټی راکړه وا بای چې د لارو پاره یو شی وسی.
د پنډي یو سیدونکو عامر علی وای
تقریبا 4 دن سے پورا پنډي اسلام آباد بند پڑا ہوا ہے اور لوگ گھنٹو ٹریفک بلاک ہے. خدا کے لیے ہمارے ملک پہ ہماری عوام پہ رحم کرے.
د څلورو ورځو راهیسې ټوله پنډي اسلام آباد تړل شوی دم په گھنٹو ٹریفک بلاک تیم. د غشتنه کوي چې پر حیوانات او پر ولستی رحم وسی. پر سوشل میډیا هم خلک دغه ناستی په ضد د سخت قهر سرګندونه کوي، او په پایتخت کې دغه مذهبي ډلو ته خلاص لاس ورکول د نورو سیاسي ډلو ته مخانیولو یو هڅه هم ګرځول کیږي. تحریک لبیک پاکستان هغه نوی جوړه شوی سیاسي ډله ده چې په ان یو سل شل کې په زرګونو ووټونه هم اخستی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدل نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر من اوریدن کو تاسو ډی ورډیو ته د واشنگتن خار نه نیغ پنیغه غوګي تاسو د دې ټیم خبرونه اوریو پدې خبرونه کې مونږه تاسو ته د هغه به درکښې کسان په خپلوانی هم رپورت درکو کم چی پاپا خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمو کې په زور به درک کړی شوی دی او ویل کېږي چې دغه د کې داسې مرکزونه شته چې دغه حکومت دغه کسان ځان سره ساتلی دي. دین علاوه د اسلام آباد کې مونږ تاسو بل خبر درکو چې د قومي اسمبلی کم غړي چې هغوی په اسلام آباد کې راغونډ شوی دی او راتلونکي انتخابات په خپل باندې هم فیصله کوي. خو د دې نه پس په تازه خبرونه درکو دغه نه پس په تاسو ته وایو چې د پاکستان او افغانستان په هیواد کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو مرض تر اوسه پورې دی او ویل کېږي چې 14 نوي کیسونه چې دي په دې کال کې چې دی هغه رپورټ کړی شوی دي. دین علاوه د عراق او د عراق د هغه زلزلې په خپل باندې هم خبره کوو کم چې کې چې د 300 نه زیات کسان مړه شوي دي. زموږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
زمان اوریدن کو دا ڈیو ریڈیو تا تاسو وکیا وس وخت شوی دے دا مهم خبرونو دا ټول نه اول دا خبرونو سر ټکی
د پاکستان سره محکمې له حکومت څخه په یواد کې د بيدرک شویو کسانو په اړه معلومات غوښتي. محکمې ویل کني ول شویو کسانو کوم جرم نه وی کړی نو ول دي نه پرې خدل کیږي.
حکومت سره وی چې د 45 داسې انټرنمنت سنټرز او ټرایبل ایریاز کې شته او 3000 کسان الټا پروت دي هغه مړ کیږي.
ملګری ملتونه وای په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن ناروغي د ختمولو لپاره به دوه هیوادونو له د پولیو مخنیوي په هڅو کې همکاري کول وی.
او د ایران او عراق پر پوله د یک شنبه په ورځ یو زلزله شوی چې تر 300 زیات کسان پکې مړه او 2500 نور ژوبل شوی دي.
او اوس خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان سره محکمې له حکومت څخه په هیواد کې د بيدرکښیو کسانو په اړه معلومات غوښتي. محکمې ویلي کني ول شویو کسانو کوم جرم نه وی کړی نو ولې تر دې مهاله نه پریښودل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارې یو کارکونکي امینه جنجوا وای په قبایلی سیمو کې 15 مرکزونه دي او له 3000 څخه زیات کسان پکې پراته دي چې هیڅ څوک یې پوښتنه نه کوي. د بشري حقوقو کارکونکي او د بيدرکښیو کسانو خپلوان وایي چې زیاتره بيدرکښوي کسان د حکومتي ادارو لخوا نیول شوي دي او اکثره پښتانه دي.
په نړۍ کې اوس هم صرف دوه هیوادونه چې پاکستان او افغانستان دي د پولیو وایرس پاتې دي. سږ کال نومبر میاشت کې پورې په ټوله نړۍ کې د پولیو 14 نوي کیسونه رپورټ شوي چې پکې 9 په افغانستان کې او 15 په پاکستان کې دي. ملګری ملتونه وایي پاکستان او افغانستان له د پولیو خاتمې لپاره په ګډه کار کول دي او په دې کې د دوی همکاري ډېره ضروري ده.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بهرامي ویلي د ناتو غړو هیوادونو پاکستان ته په ډاګه پیغام ورکړی چې د ترهګرو ملاتړ پرېږدي. بهرامي تیرونی په بروکسل کې د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه بیرته پستنېدو د یک شنبه په ورځ خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د ناتو په غونډه کې پریکړه وشوه چې باید د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشار نور هم زیات شي. د نوموړي په وینا غونډې پاکستان ته ښکاره پیغام درلود چې باید د ترهګرو ننګ پرېږدي او هم په خپله خاوره کې ترهګرو پټنځي لمنځه یوسي.
د پاکستان فوج ویلي د افغانستان سره په پوله پرته با جوړ ایجنسی کې د فوج په امنیتي پوسټو ترهګر بریټ کې دوه پوځي سرتیري وجل شوي او څلور نور جوړل شوي. بل لور ته د پاکستان فوج د افغانستان کونړ صوبې کې یو سل او شل توغندي داغلي او یو تن پکې جوړل شوی هم دی. د پاکستان د پوز په وینا د افغانستان د خاورې نه ترهګر بریټ نن د ګل پورس شوی او دا پوز په ځوابي ډزو کې د اتو نه تر لسو پورې ترهګر هم وجل شوی دی.
ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په سهار د استرالیا له لومړي وزیر سره دوه په دوه خبرې وکړي. خو په دغو خبرو کې دریم کس یعنی د جاپان ولسمشر شینزو آبه ته هم بلنه ورکړل شوه. دغه بدلون دا په ګوته کوي چې د سیمې د امنیت په ځانګړې توګه د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو د ګواښونو په وړاندې باید درې وړه هیوادونه سره ټینګې اړیکې ولري.
سعودي عرب هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خپل ولی عہد زوی محمد بن سلمان په حق کې د تخت نه کوزیږي. د سعودي عرب یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی بلومبرګ خبري ادارې سره په خبرو کې ویلي د دې خبرې هیڅ امکان نشته چې هغه تخت پرېږدي. د سعودي عرب په تاریخ کې یوازې یو بادشاه شاه سعود بن عبدالعزیز د خپل څوکۍ د خپل رور په حق کې پرېښودې وه.
د ایران او عراق پر پوله د یک شنبه پورز یو زلزله وشوه چې تر 300 زیات کسان پکې مړه او 2500 نور ژوبل شوي دي. د ایران دولتي رسنیو نن د دوشنبه یا ګل پورز خبر ورکړ چې په زلزله کې 328 کسان مړه شوي دي چې زیاتره یې د ایران د کرمانشاه ولایت اوسیدونکي وو. د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې د زلزلې ځواک تر اختر په کچه 8.3 اټکل شوی چې مرکزی د عراق په کردستان کې وو.
د جنوبی کوریا پوز د ګل پورز ویلی د شمالي کوریا یو پوزي د خپل ملګرو لخوا په ډزو په داسې محل کې زخمی شو کله چې هغه جنوبی کوریا ته راتلو. د بیان تر مخه دغه پیښه د پانمون جام سیمه کې راپیښه شوې چته چې دواړه هیوادونه بیلیږي. جنوبی کوریا وایي دغه عسکر د شمالي سیمې نه جنوبي سیمې ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د شمالي کوریا په زرګونو عسکر په جنوبی کوریا کې سیاسي پناه اغستې ده.
د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ټلواله وایي دوی به له یمن سره ځینې هوایي ډګرونه او سمندري بندرونه د بشري مرستو د تیرېدو لپاره بیرته پرانیزي. دغه ګام یوه اونۍ وروسته له هغې پورته کیږي چې یاد ټلوالې هغه وخت په لنډمهاله توګه د یمن سره ټولې لارې وتړلې کله چې له یمن څخه په سعودي عربستان باندې یو توغندی وتوغول شو. سعودي چارواکو په ایران باندې تور پورې کړی و چې دغه توغندی ایران په یمن کې د حوثي په نامه یاغیانو ته ورکړی وه.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډی و ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ټولې نړۍ نه د پولیو مرض یا وایرس چې دی هغه ختم کړی شوی دی، خو صرف دوه هیوادونه پاکستان او افغانستان داسې دي چې هلته کې تر اوسه پورې دغه وایرس شته او سکل هم هلته کې نوي کیسونه چې دي هغه رپورټ کړی شوي وو. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار مختار خلیل په دې رپورټ کې.
پاکستان او افغانستان نه د پولیو د رنز د نوغي وستو په لار کې مختلف قسم خندان پراته دي. په دې کې د دواړو ملکونو په ځپلو سیمو کې روان جنگونه، د پولیو د ټیکو وهلو او ساسکو ورکولو په عمله باندې خونړۍ حملې او د اسلام پسندو لخوا د پولیو خلاف پروپاګاندا کېدل شامل دي. د روان کال د رواني میاشتې یعنی د نومبر تر 9 تاریخه پورې په عالمی سطح د پولیو 14 رنځوران معلومه شوي دي چې 9 پکې پاکستان کې او 15 افغانستان کې دي. د پاکستان چارواکو په کال 2014 کې د پولیو د 300 رنځورانو خبر ورکړی دی. هر کله چې افغانستان کې په کال 2011 کې د پولیو د رنځورانو شمیر 80 ته راغورځېدلی دی. پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي د اقداماتو په لار کې په پرتو مسلو د قابو موندو لپاره زړه پورې اقدامات کړي دي، خو د یونیسف چارواکو د دواړو ملکونو د پولیو د مخنیوي د طبي ډلو ترمنځ د چټک رابطه د پولې پورې راپورې د دې مرض په قابو کولو کې یو ډیر زړه پورې او کامیاب اقدام بللی دی. په کابل کې د یونیسف یو ترجمان کمال شاه دا خبره منلې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي باوجود د پولیو خلاف دواړو ملکونو کې کیدونکو هلو ځلو باندې څه اثر نه دی غورځېدلی. ویان کمال شاه وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د پولیو په مخنیوي کې دواړه ملکونه یو بل سره جوخت ملګرتیا کوي او د دې ملګرتیا په برکت به دواړو ملکونو کې د پولیو په نوغي وستو کې لوی لاس وشي. د یونیسف ویان کمال شاه دا هم وویل چې افغانستان کې د جاری جنگ باوجود د پولیو د نوغي وستو د حلو زلو له برکته په هیواد کې د پولیو په واقعاتو کې ډیر کمی راغلی دی. د دې یو سبب دا دی چې د پولیو د ټیکو وهلو او ساسکو ورکولو عملیې ته د طالبانو د ولقې لاندې علاقو ته هم د تلو اجازت ورکړی شوی دی. همدغه وجه ده چې موږ د سرکار د اختیار لاندې یا د حکومت د مخالف قوتونو د اختیار لاندې علاقو کې د پولیو د نوغي وستو خپل پروګرام په کامیابۍ سره جاری ساتلی دی. په دې مونږ افغانستان کې د پولیو د مرض تر ډیره حده پورې په قابو کولو کې مخروني شوي یو.
کو تاسو امریکا غږ ډیوی ته غوږ یاست او سمزو د زلزلې خبر ده. د ایران او عراق پر پوله د یک شنبه په ورځ یو زلزله وشوه چې تر 300 زیات کسان پکې مړه او 2500 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو پر بنسټ د دغې زلزلې ځواک د ریختر په کچه 8.3 درجې اټکل شوی. زموږ همکار رحمان بنریم خبروي.
د ایران سرکاري مطبوعات وایي د زلزلې د لاسه تر اوسه پورې 301 کسان وژل شوي دي او د غربي کرمنشا صوبې په سرپولیزاب سیمه کې تر ټولو زیات زیان شوی دی. په زلزله کې نږدې 6000 کسان ژوبل شوي هم دي. د چارواکو تر مخه په اغیزمنه سیمه کې د امدادي کارونو لړۍ شروع شوې ده. د امریکې د جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې زور 0.3 او مرکز یې د عراق حالا بجا عراقي کردستان سیمه وه. په عراق کې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو شمیر 0 دی، خو ګڼ شمیر کسان ژوبل شوي هم دي. د عراق کردستان حالا بجا خارګوټي چې د ایران پولیس سره لګېدلې دي، دغې زلزلې زیات اغیزمن کړی دی. د چارواکو تر مخه د زلزلې زور تر د ترکی او اسرائیل پورې رسیدلی دی. رپورټونه وایي د لومړۍ زلزلې لږ سات وروستو د 5.3 درجې یا میګنیچیوډ دویمه زلزله یا افټر شاکس خلک د خپلو کورونو نه په تیښته مجبور کړل. په عراق او ایران کې چارواکو په وینا په دغه زلزله کې د مړو شوو کسانو شمیر سوا کېدای شي. په عراق او ایران کې ځینې سیمې داسې دي چې د خارونو څخه لرې پرتې دي او دغلته امدادي کومک رسیدو کې وخت لګي. د ایران د کرمنشا صوبې په سرپل زاب سیمه کې زلزلې څخه روغه پاتې شوې 9 کلنه کوکه فرد وای د هغې ټول کور نړېدلې دی او خالي لاسونه پاتې شوې ده. هغه وایي څه وخت چې زروتلم ودانۍ په مکمله توګه ړنګ شو. رضا محمدي وویل هغه سره د خپلې کورنۍ د زلزلې د لومړي جړک بهر وته وو. په سرپل زاب کې د اوبو نلکې ماتې شوې دي او د بجلی نظام تباه شوی دی. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنایی په زلزله کې د وژل شوو د کورونو سره خواخوږي ښکاره کړې ده. هلته د عراق وزیر اعظم حیدر العابدی د هیواد د بیړنۍ مرستو ادارو ته د چټک کومک رسولو امر کړی دی. ایران کې له دې وړاندې هم زورورې زلزلې راغلې دي. په کال 2003 کې جنوبی ایران کې زلزلې 40,000 کسان وژلي وو او په کال 2012 کې ختیځ سیمه کې زلزلې 300 زیات کسان مړه کړي وو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس همزو یوې بلې مهمې مسلې ته. په اروپا کې په یو وتلي مسلمان عالم باندې د جنسي ځورونې یا جنسي تیری تورونو د اروپا ډیر مسلمانان حق حیران کړي دي چې ډول ډول خبرګونونه ورسره دي. زموږ همکار زاهد خان د مهال په سټډیو کې دی. زاهد صاحب، په دې اړه نور معلومات کولتونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه جواد. او څنګه چې تاسو ویلې، د یورپ دغه وتلې دینی عالم طارق رمضان د پر ضد جنسي تورونه او د زنا تورونه هم په لګېدلي دي. طارق رمضان آکسفورډ یونیورسټو کې د الهیاتو تعلیم ورکوي او دی په یورپ کې یو ډیر نوم لري، په خصوصي توګه په هغه سیمو کې چرته کې چې فرانسوي ژبه ویل کېږي. د طارق رمضان په حقله داسې یو تاثر دی ګنې دی یو منظروه اسلام تعلیم ورکوي. خو د دې پاک لپاره دا هم وایم چې 55 کلن رمضان چې کوم دی، دی د مشهور عالم حسن البنا نوسې دی. حسن البنا به اوریدونکو ته وایم چې هغه تن دی چا چې د اخوان المسلمون بنیاد ایښی و په مصر کې، او د هغې وروستو اخوان المسلمون چې کومې نورې بیا څانګې وې چې پکې په پاکستان کې جماعت اسلامي ده، په هند کې جماعت اسلامي هندوستان دی. دغه شان بیلابیلو ځایونو کې د حسن بن البنا چې کوم فکری اثر دی هغه خور شوی دی، او د هغه نوسی و او د په یورپ کې د اسلام او د الهیاتو تعلیم ورکولو د پاکله دا هم دی چې د سیاسي اسلام او د سیکولر یورپ ترمنځ یو جوړجاړی جوړ کړی وو. د اسلام په دې مسلمانان د یورپ مسلمانان په دې کال کړی وو چې په یورپ کې اوسېدل دا جایز دی. او د تورونو راتلو وروسته د اوس د آکسفورډ یونیورسټي نه رخصت اغستې ده. یونیورسټي وایي چې دغه رخصتي د ادارې او د طارق رمضان په خوښه شوې ده. زه به دا هم وایم چې په اپریل په میاشت کې د یو بل رور وو، هغه باندې هغه هم سویټزرلینډ کې پیدا شوی دی، هانی رمضان، هغه باندې فرانس حکومت بندیز لګولی وو فرانس ته د راتګ، ځکه چې فرانس چارواکو ویلې چې د اولسي چې کوم جذبې دي هغه راپاروي د حکومت پر ضد. د دې وروسته بیا دا چې کوم چار تورونه راغلی دی دا د هغه نړیوال کمپین برخه ده جواد صاحب تاسو ته یاد وی چې هالیوډ کې یو پروډوسر وو وینسټین هغه پر ضد دغه سي تورونه رالو دغه نه بعد د نړۍ بیلابیلو سیاستدانانو او مذهبي عالم خودا اسلامي مذهبي عالم پر ضد دا لومړی ځل دی چې داسې قسمه سنگین تورونه مخې ته راځي او دې پاک لویل کېږي چې د یورپ چې کوم یورپ کې چې کوم مخکې نه جذبې موجودې دي د اسلام او مسلمانانو پر ضد هغه ته هوا میلاو شي. خو زه به دا هم وایم چې دی په آکسفورډ یونیورسٹی کې د خپل درس ورکولو هم د آکسفورډ یونیورسٹی یو بله محصله جواد الثمیمی هغې یو بلاګ پاسټ کړی وو په کال 2013 کې. هغې یو کیسه بیان کړې وه چې یاره رمضان کوم چې دغه عالم دی د ده ته د باندې جنسي قسمه حملې کړې وې. خو بیا د دې وروستو چې کوم رمضان په خپل فیسبوک پاڼه باندې د دې ځواب ویلی دی وایي چې دا زما د بدنامولو لپاره یو ډیر خطرناک کمپین روان دی. خو دی په انصاف باندې یقین لري او دی به د دغه تورونو ځواب هم وایي او د دې پر ضد چې کوم د نقصان شوی دی، یعنی د شهرت ته د عزت ته نقصان رسیدلی دی، د هغې به دغه هم اخلي. د دې خبر راتلو وروستو د فرانس بیلابیلو مدونو نه غبرګونونه هم روان دي. د فرانس مشهوره ورځپاڼه مجله چارلی هابډو اوریدونکو ته به یادوي، هغه مجله ده چرته چې څو موده وړاندې ځینې خاکې چاپ شوي وې، د هغې وروستو بیا ترهګرو چارلی هابډو په دفتر حمله کړې وه. دغه دفتر هم دغه مجله هم یو اخبار یو کارټون چاپ کړی دی چې پکې د طارق رمضان یو ډیر اخلاق داسې به وایي چې دغه اخلاقي سپکاوی پکې څرګند کړی دی. نو په هغې باندې هم ډېر غبرګون څرګند شوی دی. خو بیا ځینې خلک هم شته چې کوم د دې پلاوی دي، هغې وایي چې دا د یهودو او د نورو هغه قوتونو سازش دی، څوک چې دغسې دیني عالمان په اسلامي نړۍ کې نه پرېښودي. نو دا و ځینې تفصیلات او د دې پاک لبه نور تفصیل چې څنګه مخې ته راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه زاهد خان کور مولا.
قدر مند اوریدونکو تاسو ډیو رادیو ته غوږی او څرنګه چې تاسو د زید خان رپورټ واوریدلو چې د نن سبا په نړۍ کې د جنسي زورلو یو خاص کر د زنانو زورلو خبرونه چې دغه مخ په وړاندې دي او هلته کې د مختلف د نړۍ د مختلف ګټونو نه دغه خبرونه راځي. په هندوستان کې هم داسې ویل کېږي چې هلته کې د ښځو سره جنسي زیاتې چې دی هغه کېږي. په دغه اقلا باندې تفصیلي رپورټ راکوي زمونږ همکاره سمینه احسن.
د هندوستان سرخار دلی د مدونا یو غیر محفوظه خار یادیږي، خصوصا د ښځو لپاره. د ښځو د حقونو فعاله گیتا نمبسین وای دا به نشي ویل چې دلی خصوصا غیر محفوظه ده، خو خیال دی چې دلته میډیا ډیره فعاله ده او په جنسي توګه يرولو په موضوع باندې ډیر بحثونه کیږي. هغه ټول تشدد باندې خلک خبرې کوي چې ښځې ورسره مخ دي. په هندوستان کې په 2012 کې د یوې ځوانې جنۍ سره په بس کې په بېدردۍ سره شوي زیاتې نه پس هلته د جنسي زیاتو پر ضد د خلکو غږونه ډېر زیات شوي دي. هغه جنۍ خمړه شوه، خو د هندوستان ښځې وایي سر ډېر زیات بدلون نه دی راغلی. سواتي ملیوال د دلی وومن کمیشن مشره ده. دا وایي په دلی کې هیڅوک نه یریږي. خلک ګڼي چې که د ښځو سره هر څه وکړه نو سیستم کې دومره زور نشته چې ورته څه ووایي. د تیرو لسو کلونو نه د دلی پولیس د 80,000 نوي برتیانو غوښتنه کوي، خو نن پورې دا ونه شو. د هندوستان قومي د جرایمو ادارې تر مخه 2018 کې نوي دلی کې د ښځو پر ضد په تشدد کې 74% اضافه شوي. دا هندي ښارونو کې تر ټولو زیاته شمېره ده. د درشتي دې پشان نوکری کوونکي جنکۍ وایي کور نه بهر هر وخت خپل حفاظت کوي. دا وایي په دلی کې اوسیدونکو جنکو ته هر وخت کور نه هدایاتي چې وو بجو نه مخکې به کور ته راځي. د ملګرو سره ماخام کې ناسته پاسته یوازې هلکان کولی شي، او که چیرې یوه جنۍ دومره همت وهم کی او چیرې بد ورسره وشي نو بیا هم هغه جنۍ د دې ذمہ‌وار ګڼل کېږي. دلی چې د ښځو لپاره یو محفوظه خار جوړ شي په دې کې به وخت لګي، خو پوهان وایي چې څومره ډېرې ښځې کاروبارونه کوي او نوکریانی کوي نو ښکاره به هم وي او آواز به هم اورېدل کېږي، او دې سره به د ټولنې سوچ هم بدلېدل شروع شي.
اوریدونکو خو د جنسي زورونو یا د جنسي تیریو په اړه مو راپورونه واوریدل، او اوس به ولاړ شو دیره اسماعیل خان ته، هغه ځای ته چې یوه معصومه کوچنۍ جنۍ پکې د کلي د خلکو لخوا وزورول شوه. عدنان بیټنۍ د همدې جنۍ کلي کور ته ورغلی دی او دا راپور چمتو کړی. ښه، له نیکه مرغه موږ سره په ژوندۍ بڼه ملګری دی عدنان صاحب. تاسو د دې جنۍ کور کلي ته ورغلي وی، تاسو په څه را وموندل په تازه چې تر اوسه پورې په رسنیو کې په هغې باندې خبرې نه دي شوې؟
مهرباني مجاهد جواد صاحب، یو خو دغه چې کومه ډی خان کې دردونکې پیښه شوې ده، تر هغې وروسته په سوشل میډیا یا په حکومتي کچه یا په سیاسي کچه په دې باندې ډېر زیات غبرګون روان دی، او دغه چې کومه جلۍ ته دې سره د همدردۍ خبرې کېږي، خو بیا په خپله باندې د صوبې چې کومه حکمران ډله د پاکستان تحریک انصاف د هغې ایم این اے داور کونډي او د هغې د صوبې ریوینیو وزیر علي امین ګنډپور په خپله کښې طرفې اختلاف دي، او په یو بل دغه الزامات لګوي چې ګنې صوبایي حکومت چې ده دغه علي امین ګنډپور دغه د دې کسانو ملاتړ کوي چې کوم دغه جنۍ سره کوم ناوړه کار ترسره کړی دی. خو نن موږ چې هلته تلو تر دغه علاقې پورې، اول به تاسو دا ووایم چې دغه علاقه ډېره اسماعیل خان نږدې 80 کیلومتره لرې سویل لویدیځ ده. دې کلي ته لار نه وه، موږ چې په لومړۍ ورځ تللي وو، خو نن موږ ولیدل چې د ګاډو ټایرونو دغه یو لاره کچه لاره جوړه کړې وه، دې نو دا اندازه کېده چې دلته زیاتو خلکو تګ را تګ اوس شروع شوی دی. موږ هلته چې لاړو نو موږ هلته د چې کوم دلته پاکستان سیاسي قائدین دي په هغې کښې د پاکستان پیپل پارټي او د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم زرانه دي د صوبې لیول، هغه دې کور ته رسېدلی وي او په دې کور چې ناستې وي. دې نه علاوه د کلي بلا شمېر خلک هم وو د دې کور مخې ته را جمع شوي وو. دې سره د کور کښې زنانه هم بلا شمېر ناستې وي، خو دې په ذهن چې په کوم چې شکل وو په هغې باندې یوه مایوسي خوره وه او زیاته مایوسي خوره وه. بیا کله چې موږ دلته دا جایزه اخیسته چې اوس دغه کورنۍ څومره ډاډمنه ده، په شروعاتو کښې خو ډېر زیاتې ګیلې شکوې لرلې، خو نن هم هغه ګیلې شکوې د دغې کورنۍ په ځای وې. کله چې ما د تورسرې مور شریفه مور سره خبرې کولې، نو هغې ډېر په عجیبه انداز کښې دا خبره راته وویله چې دلته خو اوس د بدلون خبرې کېږي، دا خبره هم ډېر زیات پیک ته رسېدلې ده، خو تر اوسه پورې کوم حکومتي نماینده چې دا نه دې سره کوم تماس نیولی دی نه دې کور سفر کړی دی، هغه که سیاسي هغه که صوبایي او هغه که وفاقي حکومت نمایندې دي، نو تر اوسه پورې یو هم دې کور ته نه راغلی.
عدنان صاحب، په ډېرې بخښنې سره د تاسو خبره که زه پرې کوم، تاسو وویل چې مورې تاسو ته ویلي دي چې دلته د بدلون خبرې کېږي، د دې نه هدف څه و، څه ډول د بدلون خبرې؟
د دې هدف دغه و چې دې ته په وروستۍ کښې لکه ما ور سره چې کومې خبرې کړل، دې وویل چې په شروعاتو کښې کوم حالات دې سره تېر شول، دې لاړو پولیس سټېشن ته، پولیس سټېشن کښې د ایف آی آر درج کولو کوشش کولو، خو په لومړۍ ورځ د دې ایف آی آر درج نه شو، تر دې حده پورې چې حالات دې ځای ته رسېدلي وو چې دې ته خبرتیا ملاو شو چې پولیس په دې باندې شپې ته چاپه وي او الټا ایف آی آر د دوی په خلاف باندې درج شوی وو. خو دې وویل چې بیا وروسته دوه مره چې دې ډېره اسماعیل خان سیټي ته راغله او دا خبره د عامو خلکو سره شریکه کړه، میډیا مخې ته یې راوړه او د عدالت نه یې دغه غوښته وکړه نه، او بیا دې نه علاوه چې آی جی پي ته خواست وکړه چې په دې پېښه کښې دې چې کوم پولیس دي هغه دې یکطرفي نه کوي، نو بیا دې ایف آی آر هم ولیکلی شوه په میډیا کښې چې کله خبر خور شو نو اوس پولیس چې دې بل طرف ته واړېده. خو دې دا وویل چې
عدنان صاحب، او په ډېرې بخښنې سره یوه بله پوښتنه هغه دا ده چې ډېره مهمه پوښتنه ده چې د دې ماشومې جنۍ زورونه خو د تړلو دروازو تر شا نه ده شوې، بلکې د راپورونو تر مخه دا په کوڅه او په سړک باندې ګرځول شوې ده. د دغه کلي د کلیوالو سره تاسو خبرې وکولې، دغه پښتانه کلیوالو ولې د دوی په مقابل کې غبرګون نه ده ښودلی؟
یقینا دا تاسو چې کومه خبره وکړه دغه پوښتنه موږ هم هلته د سړک خلکو سره کوله، هغې وویل چې یو خو دغه پېښه د سهار په ټایم باندې شوې وه، او د دې کلي خلک چې دي زیاتره دا کښتکار دي، زمیندار دي، ورځې دې خپلې ډاډۍ پسې وځي او ماښام کور ته واپس راځي، نو دې مهال په دې کلي کې څوک نه وو چې دلته کښې د دې مخې نیولې وه. دویمه بنیادي خبره دا وه چې تاسو دا خبره وکړه چې دلته کښې د عامو خلکو مخې ته ولې نه راځي، دغه انتهایي پسمنده غریبه علاقه ده، او نن چې موږ د خلکو سره خبرې کېدې نو زیاتره خلکو دا راته وویل چې تر اوسه پورې دلته په دې علاقې کښې یو زنانه هم ووټ نه ده اچولې، ځینې داسې بارسوخه باثره خلک دي چې هغه د الیکشن په ټایم کښې دې سره معاهدې وکړي او معاهدې کښې بس دلته په خپله باندې سټمپونه وایي او د زنانه ووټ نه کاسټ کېږي، او زه به تاسو دا خبره هم وکړم چې نن د خلکو دغه هم نیوکه وی چې تر اوسه پورې خیبر پختونخوا حکومت په دغه کیس کې د کنابۍ دعوی لري، خو تر اوسه پورې چې کوم دغه کیس سرغړنه دي سجاول هغه نه گرفتار شوی. دغه څه په دې اړوند ما پخپله چې کله د خیبر پختونخوا پولیسو ستر افسر یا انسپکټر جنرال صلاح الدین محسود تر افسر خبرې په دې اړوند باندې شریکې کړې، نو هغه وویل چې پولیس دغه کیس ډېر زیات له نږدې څخه ګوري او دغه کیس جایزه اخلي او د دې چې کومې پلټنې دي هغه روانې دي، او دا یې زیاته کړه چې انصاف ته به انصاف ویل شي. خو تر اوسه پورې چې موږ د کورنۍ سره کوم نن لیده کاته وشو، نو په هغې باندې هغه مایوسي هغه څه مقره وه، هغې دا ګیله لرله چې تر اوسه پورې حکومتي نمایندې دوی سره رویتې ولې نه کوي.
او عدنان صاحب ډېره مننه. فقط یوه وړه پوښتنه بولم لرمه، تاسو وویل چې تر اوسه پورې دا مجرم د حکومت لخوا نه دی نیول شوی، آیا خپل کلیوالو د دغه مجرم په اړه کومه پرېکړه کړې ده د هغه د نیولو، د هغه له کلي نه د هغه د شړلو، او د هغه په مقابل کې د نورو د پښتنو د دود او دستور پر بنسټ د هغه په وړاندې کومه پرېکړه شوې د کلیوالو لخوا، که کلیوال تر اوسه هم خاموشه دي؟
مجاهد صاحب زه اول دا خبره وکړه چې دغه جدي دا سره کې بیل دی ته ویل چې دا سره کې ژبه ویونکي خلک دي. دویمه خبره دا ده چې د دې اف آی آر چې کوم لیکل شوی دی د نه کسانو په خلاف لیکل شوی دی، په هغې کې اته کسان گرفتار شوی دي، یو تن دی چې دی هغه نه دی گرفتار کړی شوی. او نن چې موږ خلکو سره دا خبره کېده، نو هغې په دې باندې صوبایي حکومت تور ځنولو، او دی ویل چې صوبایي حکومت چې دا په دغه کیس کې دې کې چوپتیا نه لیدل کېږي چې دغه باندې فوراً عمل وکړي، او هغې دغه غوښته لرله او دی ویل چې که دې ته کوم لسې حکومت نماینده راغې، نو هغې ته به دې خپل احتجاج ریکارډ کوي، او هغه ته به دا وایي چې دې فوري طور باندې دغه چې کوم ناوړه پېښه شوې ده، دې چې کوم مجرمان دي هغه دې زر تر زره گرفتار کړي، او دا دې په فوري طور باندې چې کوم عدالت چوکاټ دی یا چې کوم قانون چوکاټ دی هغه مخې ته راوړل
شي. ډېره زیاته مننه عدنان بیٹنه، کور مو ودان،
مهرباني، خوشاله اوسئ.
قدم الاردن کو تاسو ډی ورډ یو ته وګه، او تاسو به خبر یی چې د قبایلی اصلاحات په خپل باندې په میډیا کې تاودا بحثونه روان دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چغزی او جمعیت علما اسلام فی ګروپ مشر مولانا فضل الرحمن چې د هغه د قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي، او وایي دا سیمه د راتلونکي فیصله دي د ریفرندم د لارې، یعنی د خلکو نه دي ته پوسټ کړی شي، دا نه پسته دا د خیبر پښتونخوا سره یو ذکر شي. خو نن د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په چمن کې بلوچستان سیمه کې هلته کې یو غونډه سیاسي غونډه راغونډه کړې وه، په هغه کې ویل دي چې د قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا سره ورګډولو لپاره به هر قرباني ورکولو ته تیار دی. په دغه اقلا باندې نور تفصیل لا کوي زمونږ خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورټ کې.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل چې پاټا به په هر صورت کې په پښتونخوا کې ورګډه سي، د دې لپاره به ای ایم پی ګوند هر قرباني ورکوي. دا خبره نموړي دلته په چمن کې د ګوند د یو مشر شهید جیلانی خان د وم تلین په مناسبت جوړ یو ستر غونډې ته وکا چې د وینا د اوریدو د پاره په زورونو عام خلک د سکول په میدان کې په سخت باران کې سره راغونډ شوي وو. اسپندیار ولی خان په خپل وینا کې پر مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزی چې د پاټا د انضمام مخالف دي سخت نیوکې وکړي چې دغه دواړه دوه مخ سیاست کوي. مولانا صاحب وای چې پاټا د پښتونخوا ایسه جوړېدو څخه افغانستان خپه کیږي، چترال او بره او کوز دیر د پښتونخوا ایسه دي پر هغه ولی نه خپه کیږي.
بره چترال دی لدا نو په پوله پراته ده، نو افغانستان په خپانه شو، بیا اپر دیر دی په پوله پروت دی، لور دیر په پوله پروت دی ته خپانه شو، دا ستاسو زیله په پوله پراته ده او که نه را پراته، په دې هغه خپانه شو نو په فاټا دی ورې خپه شي. پام خام خیالي ده فاټا به زه بېله صوبه کوم، ټول عمر به پکې زما حکومتي ازه به پکې مزې کوم.
اسپندیار ولی خان نور زیاته که چې د پاټا انضمام د امریکي ایجنډې ثابتولو دپاره مولانا صاحب پر ای ایم پی تور لګوي، خو د انضمام په حق کې جمعیت اسلامي سره ایم ایم ای جوړوي.
ای ایم پی چې په څومره زور دا خبره کوي، همدغه چې په زور باندې جماعت اسلامي لګیا ده دا خبره کوي، نو په قول مولانا فضل الرحمن جماعت اسلامي خو امریکي ایجنټ شو، نو یو خو ورته د امریکي ایجنټ وي، یو بل ورته وي راځه کینه چې ایم ایم ای جوړ کړو.
اسپندیار ولی خان ور زیاته که سی سی پیک باندې نواز شریف د دې سره کمی وادی وکي، د میاوالی او ډای خان ترمنځ موټروی د پرانستی ورسته مولانا صاحب خاموش شو. اسپنجار ولی خان نور زیاته کس په سی پی کې زیاته برخه د بلوچستان ایالت کمی وادي سي دلته زمړ سره سوي وي د هغه نه هم محمود خان اسکزي اوس پر شاسه وي دی د محمود خان اسکزي د بولان تر چتراله ناری د یوالي دي خو اوس غټ غوبل د پښتون په یوالي کې د اچولې دی
چې د چتراله تر بولان پښتون یو کوم محمود خان نن پښتون خو سره د فاټا په ځم کې دو ټول کې لوی غوبل محمود خان چولې دی د سیر فیو سوال کوم د محمود خان چې محمود خان دا کله خو زمون تربند پیرنګي راخته و دا فاټو د پښتون خو تربند زن نه هغه کله روانوم چې کوم پیرنګي راخته و را پیرنګي د میراث جن تا ته په کومه کاته کې پاتو شو پدې صرف ما پېکا
اسپنجار ولی خان په دغه محل وویل دغه د دلوس او پیمان دی د پاټا د انزمام پس په جنوبی او شمالي پښتونخوا کې یوالي راولي او په پاکستان کې به پښتون غټ قوت ثابت وي خو اسپنجار ولی خان د عمران خان پر سیاست باندې هم وژغې دی د هغه سیاست یوازې پوچ او رد بد ویل دی و دغه غونډې ته د ګوند ایلتي مشر اصغر خان اسکزي هم په خپله وینا کې د ګوند قربانوی ذکر وکړي د وویل د پښتون د یووالي دپاره به ای ایم پي نورې قربانۍ هم ورکوي به د امني دلته بعضو قوتونو په خپل عزایم پوره کولو دپاره جوړه کړې ده اصغر خان اسکزي هم پر پښتونخوا ګوند باندې سختې نیوکې وکړي چې دا وخت دغه ملتپاله جماعت په حکومت کې د خپلو کارکنانو د قاتلانو سره ناست دی د دې مرام یوازې حکومت ترلاسه کول دي نه د پښتون حق غوښتل اسپنجار ولی خان دغه نن ورځې غونډه دیارلس کال وروسته دلته په چمن کې وسوه چې دغه غونډې لپاره هم د امنیتي ګواښونو له وجې د چارواکو لخوا سخت امنیتي تدابیرونه نیول سوي وو نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو چمن